احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه اورېدلی شئ. په کابل کې اعتراض کوونکو د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته خپل اعتراض پای ته رسولی او ویلي دي چې د قربانیانو مړي به چې پرون یې ارګ ته له ځان سره وړي وو، د ارګ مخې ته البته نن په غزني کې خاورو ته وسپاري. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو یو لړ غوښتنې منلې دي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو، خو لومړی قاسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت د کابل د تېرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر پوښتنې ومنلې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه، او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. دا هم بشپړ خبرونه. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیر ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر غني تیر شپه د اعتراض کوونکو لاستازو او د وو مړو له یو شمېر خپلوانو سره پارک کې د خبرو پر مهال وویل یو شمېر امنیتي ستونزې به ستاسو له غوښتنې سره سمې په غزنی کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي. ولسمشر زیاته کړه چې یو شمېر غوښتنې ځکه اوس نه منل کېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري.
افغانستان قوت عزیر نداره بدبختانه.
افغانستان له بده مرغه د دې قوت نه لري چې واونې د خپلو دفاعي او امنیتي ځواکونو اړتیاوي له نړیوالو مرستو پرته تمویل کړي، پر دې محدودیتونو پوسی. تېر ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لوی لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنۍ ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنې په زابل کې د وو برمتو د سرونو د پلي کېدو په اعتراض کې وسوې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د دې سازمان یو چارواکي ویل چې تمه ده د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران راتلونکي میاشت په نایروبي کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان د دې ټولنې د 122 غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان د 2018 کال د جون تر 1 پورې وخت لري چې له دې سازمان سره د غړیتوب تړون تصویب کړي. افغانستان یو لس کال مخکې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د یو ځای کېدو لپاره وړاندیز کړی و چې تر اوسه نه منل سوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشري لورال میلر تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو په وینا طارق فاطمی ویل چې په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره حیاتي ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشري بیا د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان د مرستې ستاینه وکړه. وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایران باید په 2018 کال کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو او ویب بلاګ لیکونکو د نیولو، محاکمه کولو او ځورولو مخه ونیسي. د ایران د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال احمد شهید د چهارشنبه پر ورځ ویل په ایران کې د خبریالانو ویره د هغوی د بې پرې او آزادو هڅو مخه ډپ کړې ده. د احمد شهید په وینا په ایران کې په وروستیو کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې سوي دي، او د ایران د امنیت او استخباراتو مسؤلان د خبریالانو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی. خو ایران وایي یوازې هغه کسان نیول کېږي چې د لویدیځ د شبکو تر اغېز لاندې کار کوي او په ایران کې د لویدیځ د مداخلو غوښتونکي وي. اروپای ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یو ځای هڅې وسي. د اروپای شورا مشر ډونالد تاسک د چهارشنبه پر ورځ د اروپای ټولنې او افریقا غونډې ته په مالټا کې ویل دوی د ته چمتو دي چې په افریقا کې دننه له بې ځای سو سره هر راز مرستې وکړي، خو له لوی سره د مهاجرو کړکیچ ډیرو هڅو ته ضرورت لري.
The only way we can manage migration is by working together.
دا یو وسیله لاره چې کولای شو په ناکوشتون کې تنظیم کړو ګډ کار دی. موږ مقصد دا دی چې یو مشترک پریکړه ته ورسیږو او بنیادی ګامونه واخلو چې مهاجرت موږ د خلکو په منځ کې موثریت پیدا کړي او د ټول لپاره په زیان بدل نسی. بلورت د اروپا د کمیسیون مشر ژان کلود یونکر اعلان وکړ چې نن پنځشنبه به د افریقا له خیریه ټولنو سره د مرستو لپاره یو ځانګړی غونډه جوړ شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو دې ته اړتیا لري چې د هغو تورنو په اړه خپله څېړنه وکړي چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورټي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو له مخصوصو ګولیو یا ډرګ څخه په داسې بڼه چې د روسي چارواکو لپاره د منلو دي کار اخیستی دی. پوتین دا څرګندونې د لومړي ځل لپاره د هغه راپور په عکس العمل کې کوي چې د درې ورځې وړاندې د انرژۍ د تولید ضد یا انټي ډرګز نړیوالې ادارې خپور کړی دی. پوتین پرون په سوچي کې وویل چې د روسیې د ورزش وزیر او نور سپورټي چارواکي باید په دې اړه څېړنه وکړي. هغه ویل هغه ستونزه چې روسیه نن ورسره د سپورټ په برخه کې مخامخه ده باید هواره سي. او روسي خبر بیا هم د روسي څخه د دغه واد څیرونکو وای د اورتودوکس کلیسا له غشتن سره سم د روسي د روستي تزار نیکولای دوهم او دغه د میرمنې د جسدونو ډي ان ا ماینات وکړل. د څیرونکو په وینا دا ثابت شو چې د جسدونه د همدغه دوه کسانو دي. د روسي د تحقیقاتو د کمیټې څیرونکو د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویل چې ډېر امکان لري چې د رومانوف تزار د کورونی و وړغړي یو ځای خاورو ته سپارل شوی وي. دا کسان په 1913 کال کې د بلشویکانو په یکترنبرګ کې اډم کړی و. د نیکولای د هغې د میرمنې او درې لونو جسدونه په 1919 کال کې په سن پیټرسبورګ کې له سره خاورو ته وسپارل شوه. د رومانوف کورنۍ 300 کاله پر روسیې پاچاهي کړې وه. په 2000 کال کې کلیسا دغه کورنۍ یو سپېڅلې کورنۍ وګڼله. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولای دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. په کابل کې اعتراض کوونکو د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته خپل اعتراض پراخ اعتراض پای ته رسولی او ویلي دي چې د قربانیانو مړي به چې پرونی د ارګ مخې ته له ځان سره راوړي او نن په غزنی کې خاورو ته سپاري. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو یو لړ غوښتنې منلې دي.
پوسته های ګیلان به سرچ وظیفه به داخله را هدایت واضحی دادیم که پلیس محلی قابل اعتبار در ګیلان ایجاد شد.
د اجرایی ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بیا یو شمیر کسان تورن کړل چې له دغې پیښې د سیاسي وسلې په توګه کار اخلي.
همه کسانی که دستش به یک خود چوکی نرسید آمده خون شهدای نامرده را بهانه جور میکنه. مردم از آره را استاد که بیارده مقابل هر که مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي.
هغه مخالفین په ډله کې ویني چې هغه فارسي وایي دا حتما د ایران د خوا څخه دي ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت اساسیت لري.
د افغانستان ولسي جرګه وایي د کابل بانک د یو پوروړي موقتي خلاصون د حکومتي ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راولي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ژوند په شیبو کې مو دا ځل د مهترلم بابا د زیارت په اړه خلکو سره خبرې کړې دي.
د مهترلم بابا زیارت د ډېرو نجونې او مېرمنې راځي. هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي.
د غرض د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې مهیروي. خورزو په کابل کې د پرونیو اعتراضونو موضوع ته د اعتراض کوونکو اعتصاب یا اعتراض ورسته له هغې چې د حکومت له مشرانو سره یې په ارکې وکتل پای ته رسېدلی دی. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې منلې دي. مخکې له دې چې په دې اړه چې اعتراض کوونکو کومې غوښتنې منل شوې دي یو راپور در واورو. مخکې مو د ازادي راډیو له خبریال نسیم شفق څخه د نننی د ښار د نننی وضعیت په اړه پوښتنه وکړه او ترې ومې غوښتل چې آیا نننی اعتراض بیا هم په هغه شکل چې پرون دوام کړی و خلک راټول شوي په ښار کې او که اعتراض کوونکو دا منلی ده چې پراخ اعتراض به پای ته رسوي. شفق په دې اړه وویل
اعتراض کوونکو خپل اعتراض تیر شپه نیمایي شپه پای ته ورساو او دا اعتراض وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د مظاهره کوونکو استازي تیر ماخوستان له جمهور رئیس غنی او دغه راز له اجرایه رئیس او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره ولیدل او تفاهم سره وکړ. ټاکل شوی ده چې دوی نن سهار دغه جسدونه چې کابل ته انتقال کړي وو او پرون د مظاهرې په ترڅ کې ټوله ورځ جمهوري ریاست ته نږدې دا جسدونه هلته ایښودل شوي وو، دا هم نن د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته انتقال او هلته خاورو ته وسپاري. خو لا هم امنیتي تدابیر په هغو سیمو کې چې هغه د جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ ته هغه سړکونه او لارې چې منتهي شوي لا هم تدابیر شته، لکه په شاید شمشیرۍ ولي کې، لکه په سرچوک کې، لکه په پل محمود خان کې او داسې نورو سیمو کې. یعنی امنیتي ځواکونه لا هم شته دي او دغه لارې چې کومې دي د ټرافیک پر مخ تړلې دي.
په دې معنی چې اعتراض بیا هم په بشپړه توګه پای ته نه دی رسېدلی، اعتراض کوونکو منلی ده چې جسدونه به خاورو ته سپاري، د هغه غوښتنه وه چې ولسمشر او نورو چارواکو هم له اعتراض کوونکو وکړه. یعنې په دې معنی چې بیا به هم نن د کابل ښار د ځینو معترضینو شاهد وي، نه په هغه بڼه چې تېره ورځو په لسګونو زره کسان راټول شوي وو.
ما د مظاهره کوونکو له یو استازي سره څو دقیقې مخکې خبرې وکړې، له کاظم علیزاده سره. هغه وویل چې د اوس لپاره دوی خپل اعتراض پای ته رسولای او نن به د جسدونه خاورو ته سپاري، او وویل چې خو خپل غوښتنو ته چې کومې دي هغوی په دې باندې به ټینګار کوي، ځکه د ده په خبره دا د دوی یو اړتیا ده او د شوق له مخې دا غوښتنې نه دي کړي. ولې داسې نه ښکاري چې هغه اعتراض چې دوی پرون پیل کړی وو هغه نن هم دوام وکړي؟ ولې تدابیر امنیتي ځواکونو نیولې دي د احتیاط له مخې؟ نو وګورو چې نن به د ورځې په اوږدو کې بیا هم دوی خپل اعتراض ته دوام ورکړي او که به دا اعتراض پای ته رسېدلی. ولې ښاغلي علیزاده وویل چې دوی اعتراض پای ته رسېدلی.
د اعتراض کوونکو استازو پرون په ار کې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. په غونډه کې ولسمشر او اجرایه رئیس د اعتراض کوونکو له استازو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي، او د عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمیر مظاهرچیان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسګونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمېر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تېره شپه په پارک کې د اعتراض کوونکو یوه استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې به اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي، خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي
چې به داد ما رسیده شود.
ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل:
پوسته های ګیلان بسرچ، وزیر سبب
داخله په ګیلان کې د پوسټو جوړول په سر سرګو. د کورنیو چارو وزیر ته مې پښکاره ویل دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي، او دا کار به په لری راتلونکي کې نه کوو، په تو ورځو کې به یې کوو او نه په څوونیو کې. همدارس د شهیدانو ورسې ته پاملرنه هم په سر سرګو. خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې.
فعالسازي ولسوالي خاک افغان،
د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو، خو په عمل کې باید ولسمشر ستونزې درک کړي،
مشکلات مو درک کړي.
په کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل، او وی ویل لکه څنګه چې په کار وو دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې، چې اخر د هغوی له او تنو چې په کې شزي او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوس کړل. خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول. د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلې بدل کړ. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅ کله د دغو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې بې تفاوته نه دی پاتې شوی. عبدالله عبدالله زیاته کړه په تیرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پیښه شوې ده څو بله یې به رامنځته نه شي.
دیر هم همه میدانیم کې در سر تا سر افغانستان امروز جنگ است.
تاسو ټول پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نن جګړه ده. دا ناوړه پیښه ژوره پیښه وه، ځکه د دولت ټولې دستګاه یو اړخ ته دی پیش ته پام کوه او بل لور ته د خلکو ژغ ته ځواب ورکوه چې ژغ یې اوچت کړی او بلې خواته دا اندېښنه وه که نن یوه پیښه شوې ده څو خدای مکړه تر دې بله ناوړه پیښه رامنځته نه شي
گرفته حادثه خرابتر صورت نگیره.
د عبدالعبدالله دوم مرستیال حاجی محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشې کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړې خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي.
اگر کسی د انتخابات شکست میخوره بره دل مردم را بتست بگیره.
که څوک په انتخاباتو کې شکست خوري لاړ دې شي د خلکو زړونه دې خپل کړي. هغوی چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې هغوی چې په وزارت پسې ګرځېدلي ټول هغه کسان چې چوکۍ ته نه دي رسېدلي راغلي دي د دغو شهیدانو وینې بهانه کوي نه د هیواد ګټې نه د قوم ګټې او حساره راوله د ارګ مخې ته او مرګ مرګ او ارګ مرګ شعارونه پرې ورکړه.
مرګ مرګ ارګ مرګ.
حاجی محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هیواد ناامنۍ باید هیرې نه شي. د کابل د تیرې ورځې مظاهرې په څیر مظاهره مخکې نه وه شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د اوو قربانیانو جسدون له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړي ژر تر ژره خاورو ته وسپاري او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
و مردل چې د حکومت مشرانو په کابل کې د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. پرون د اعتراض کوونکو استازو د حکومت له مشرانو سره په ار کې وکتل. تېره ورځ په کابل کې د هغو اوو کسانو په ننګه چې سرونه یې په زابل کې غوڅ شوي وو مظاهره وشوه. زابل په وروستیو کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ د نښتو شاهد هم دی. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي. وړاندې په دې اړه په تفصیل دراورو خو بیا هم د زابل د پیښې په موضوع کې تمکیږو. د زابل پیښه نړیوالو ورځپاڼو هم ډیره څیړلې ده. اجمل ان ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ رسپانې په زابل کې د اوو ملکیانو څخه د سرونو له پرې کېدو وروسته په راپورته شوو اعتراضونو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې په زرګونو افغانانو د اعتراضونو په ترڅ کې په زابل کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د اوو برمته شوو افغان هزارهوو وژنه غندلې. د ورځپاڼې په وینا په ګڼو ځایونو کې پر مظاهرو سربیره د قربانیانو په یاد شمې هم روښانه شوي. ورځپاڼه وایي د وژل شوو کسانو جسدونه په غزني کې کورنیو ته وروړل شوي وو خو هغوی د اعتراض په توګه د مړو له ښخولو ډډه کړې. ورسپانه د هادي دریابي په نوم په اړه د اعتراضونو د یو تنظیمونکي له خولې وایي موږ د اعتراض ځکه کوو چې وژل شوي کسان د میاشتو راهیسې له وسلوالو سره یرغمل وو او حکومت یې د خوشي کېدو لپاره هیڅ ونه کړل. ورسپانه د ولسمشر اشرف غني د ویان له خولې لیکي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې برمتنیونه په یوه لویه ستونزه بدله شوې او د هغه حکومتي چارواکو سره به حساب وشي چې په زابل کې د برمته شوو کسانو په اړه غفلت کړی. تیمز رسپانې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د یو شمیر طالبانو د یو ځای کېدو او له امله یې د فرقهیي وژنو په اړه په راپورته شوو اندېښنو لیکنه کړې. ورسپانه په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وروستیو نښتو ته اشاره کوي او وایي دا هماغه سیمه ده چیرې چې د اوو برمته شوو کسانو مړې موندل شوي. ورسپانه دا هم وایي چې تر اوسه دغلته د طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړو تر 500 زیات کسان وژلي. تایمز دا هم وایي افغانستان چې تر ډیره فرقهیي شخړو نه ساتل شوی وروستیو وژنو ورکې دا ډول اندېښنې زیاتې کړي. ورسپانه د افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامې په قول وایي د بېګناه خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وژنه په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. تایمز وایي په افغانستان کې فرقهیي وژنې ډېرې نادرې دي او د څېړونکو په حواله زیاتوي چې یو شمېر سختدریزې ډلې هڅه کوي چې په دې هېواد کې فرقهیي شخړو ته لمن ووهي او روان تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. ورسپانه په پا پای کې د یو لویدیز چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي د حکومت د مخالفانو ترمنځ خپل منځین خطو یو شمیر افغان چارواکو ته د یو کاذب امنیت احساس ورکړی خو مخالف وسوال لا هم په ګڼ شمیر کې پر حکومتي اهدافو تمرکز لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهمویده نمانی، ندیمانی.
د
آزادی په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په چپو کې د اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې په دوه ډلو د طالبانو ویشل به څه نتایج ولري دا موضوع څیړل کیږي. طالبان عملا په افغانستان کې په یو شمیر سیمو کې په خپلو منځو کې سره نښتې دي. په زابل کې په وروستیو کې ویل کیږي چې طالبانو د ډلو ترمنځ د نښتو تر شا ځینې بهرنۍ کړۍ لاس لري. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د ملا محمد رسول چې د ډلش د بیل شوي ډلې مشر ځان بولي وویان ازادي راډیو ته وویل چې د ایران سپای پاسداران د ملا اختر محمد منصور د ډلې ملاتړ کوي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس د طالبانو دوه دښمنې ډلې په زابل کې د یوې سکې دوه مخونه بولي او د هغوی خپل منځي جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د پاکستان یو چل بولي. ډاکټر زلمی زابولي د چهارشمې پرس ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې ایران د ملا اختر محمد منصور د ډلې له طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلی زابولي خبرداری ورکړ چې ایران او پاکستان په زابل کې د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس په سر نشي، دا ولایت به د افغانستان لپاره په یو سرخوږی بدل شي.
سواریش مربوط زابل دي، هغه د شوپانو خاکي افغانو د غنداو هغه معصوم وطنوال مدي بعض وخت داسې اشخاص دغه په ډله دغه مخالفینو په ډله کې ویني چې هغه فارسی وایي، ځکه طالبان په خپل مبین کې داسې څوک نه لري چې هغه فارسی وایي. دا په دې اطلاقي کبي دغه رقم خلق تشخیص کیه لدی دا اتمن د ایران د خاص خدي، ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت اساسات لري.
خغلی زابلی هم درز ویل چې د زابل په یادو درې ولسوالیو کې هم دا محل د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول ډلې له یو بل سره په جګړه بوخت دي. ویل کیږي چې په دغه جګړو کې تر اوسه پورې ديار لس ملکیان وژل شوی او څه باندې 200 کورنۍ خپل استوګنځایونه پرې ایښي دي. د سیشمې پرز د طالبانو د ملا محمد رسول نوې ډلې یو ویاند ازادي رډو ته ویل چې د ملا اختر محمد منصور له ډلې ایران ملاتړ کوي. په عین حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي رډو ته ویل چې په دغه ولایت کې په خپل منځي جګړو بوختې مخالف ډلې د پاکستان لخوا تمویل او سمبالېږي.
د یو د پاکستان لخوا څه د اکمالات راځي د نوبار ولسوالۍ او شموزو ولسوالۍ نه تیرې شاجوی ولسوالۍ ته ځي خاکي افغان ولسوالۍ ته نه پیر مشال امکانات له غلار صدې تر لاسه کړي چې هغه د ایران له طرفه دي د کم ملک له طرفه دي. اوس مال د خاکي افغان ولسوالۍ د خرنی په سیمه کې جګړه روانه ده، د اوکول په سیمه کې جګړه روانه ده، په دغو دوه ساحو کې اوس پیلان هم جګړه روانه ده.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو یو لوړپوړي قومندان رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په زابل کې د هغوی په وړاندې د ملا داد علي منصور وسلوال جنگيږي چې د یو څلور سو کسيزي ازبک وسلوال ډلې ملاتړ لزان سره لري. ویل کیږي چې دا بهرني وسلوال د داعش ډلې پورې اړه لري، خو د افغان حکومت چارواکو تر اوسه د خبر تایید یا رد کړی نه ده. په عین حال کې د زابل په خوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې په تیرو وختونو کې د طالبانو یوازینی تمویل کوونکی د پاکستان استخبارات وو. ښاغلی ناصری خبرداري ورکوي چې یو ورځ بعد تروریزم ملاتړ هیوادونه د افغانانو لجدي چلن سره مخ شي.
ما میګم هر کس کی با اینا کومک میکنه یک روز
زوایم هر څوک چې له دوی سره مرسته کوي یو ورځ به د افغانانو لاس د دوی تر گریوانه ورسیږي. هیڅ څوک هم افغانان تر خپل ولکې لاندې نشي راوستلای. ټول افغانان په دې پوهیږي چې بدبختی له کومه پیل شوې ده.
از کجاست؟
د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې طالبان اوس وخت په زابل کې په دوه ډلو ویشل شوي او په خپل منځي جګړو بوخت دي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډو ته ویل چې اوس وخت په زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. خغلی وزیري تایید نکړه چې ایران د په زابل کې د طالبانو لکومې ډلې ملاتړ کوي، خو خبرداري ورکړ چې ګاونډي هیوادونه داسې کار وکړي راتلونکي کې به خپل په دې اور کې وسوځيږي.
مونږه आवाज د سولې आवाज دی. زمونږه ګاونډيان چې دي مونږه ټول وخت په دې ټینګار کوو چې ټولو ته ضرور دی اړینه ده چې موږ سره په سوله کې ژوند وکړي. هم پاکستان ته هم ایران ته هم نورو ګاونډیانو ته زموږ आवाज همدار دی. نو کچېری هر څوک د مخالفینو سره مرسته کوي دغه اور یوازې په افغانستان کې نه بلیږي، بیا د هغوی په هیوادونو کې هم بلیږي.
شاوخوا څلور میاشتې مخکې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته ځان د دې ډلې مشر اعلان کړ، خو د کویټې شورا یو شمېر غړي ورسره بیعت ونه کړ او طالبان په څو ډلو وویشل شول، چې د دغه کار په نتیجه کې بالاخره ملا محمد رسول ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید د طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي اختلاف نه ګټه پورته کړي او اجازه ورنه کړي چې ایران او پاکستان د دغو مخالفو ډلو په مالي تجهیز او مرستې سره جګړه یو بل پړاو ته وغځوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ولسی جرګه وایي د کابل بانک د یو لوی پوروړي موقتی خلاصون د حکومتي ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راوستای دی. دغه جرګو غړو پرون په عمومي غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې د خلیل الله فیروزی سره په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو تړون باید په جدي ډول وڅېړل شي. ولسی جرګه او د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان ادعا کوي چې د دغه قضیې تر شا ستر لاسونه دي او د مجرمینو سره او له مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده. د افغانستان د ښار جوړولو د وزارت چارواکو په دغه پروژه کې یا د خلیل الله فیروزی په موقتی اخلاصون کې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدی لاس لرلو ادا هم کړی ده، خو تر اوسه پورې محمدی په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګه د جمهوری ریاست د حقوقي سلاکار په دفتر انتقاد کوي، وایي چې هیڅ شخص او یا کوم مورګان نشي کولای چې قانون مات او داسې چاته د خارګوټي جوړولو تړون ورکړي چې د عامه شتمنیو په لوټولو مجرم پیژندل شوی وي. د دغه جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی وایي چې د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزی د خلاصېدو امر او بیا لاغه سره د سمارټ سیټي په نوم د خارګوټي جوړولو تړون جدي څېړنو ته اړتیا لري. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې او ویل هغه کسان چې په دې قضیه کې ښکیل دی باید ملت ته جواب ورکړي.
در ارتباط با آزاد سازی یک مجرم در
دیو مجرم د خلاصېدو په اړه چې د کابل بانک په قضیه کې ښکیل دی او بیا په ورته وخت کې ورسره تړون لاسلیکيږي، دا وړه مسله نه ده. دا غو موضوع ده چې بل اخره باید د حکومت لیداري چې مسوله ده جواب یې واخیستل شي. مونږ هم دا موضوع په ایجنډا کې اخلو او په تړاو یې مسولین حتمن تالار تر غوړو چې ملت ته جواب ووایي. په کابل کې د یو خارګوټي جوړول لپاره خلیل الله فیروزی سره چې د کابل بانک د بحران یو اصلي عامل ګڼل کیږي د دغه تړون لاسلیک او په مزر کې دا غره کړه کېدو د خلکو پراخ انتقادونه راوپرول، تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه تړون د بیا لغوه کېدو حکم صادر کړ. د کابل بانک پوخانی رئیس خلیل الله فیروزی او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنوت شاوخوا یو کال وړاندې د ستر محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کالونو په بند محکوم شول. محکمې دوی لسګونو میلیونو ډالر هم مکلف ګرځولي چې افغان حکومت ته یې ورکوي، خو سوال دا دی چې له دې ټولو سره سره ولې بیا هم دیو بندي او پروړی کس سره معاملې. د خار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری لرسنیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدی د څو رسمي مکتوبونو لاله لري دغه وزارت څخه غوښتي چې د سمارټ سيټي په نوم د خارګوټي جوړولو جواز خلیل الله فیروزی ته ورکړي. په دغه مکتوب کې چې ازادي رادیو هم ترلاسه کړی د نورو مکتوبونو په تعقیب د خار جوړونې وزارت دا سې لیکل شوی، د نابیزاده وردک سختمنی شرکت د 1949 کال د سمبلې د میاشتې په لسمنیټه د کابل بانک لیو پوروړی او د قضیه لخکیل خلیل الله فیروزی سره یو تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې د ذکر شوی کس آتش پی تجربه زمکه دغه سختمنی شرکت ته ورکړل شوی او د تړون سره سم باید د هستوګنی یو خارګوټی جوړ کړي. په دغه مکتوب کې لیکل شوی چې د دې خارګوټی څخه 50% ترلاسه شوی اواید څخه د کابل بانک پورونه ادا شي. و موږ غوښتل چې په دې اړه د جمهور رئیس د حقوقي کارو د جمهوری ریاست د ویان نظر هم ولرو، خو دوی په دې اړه د نظر لڅرګندولو ډډه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان جمهوری ریاست په یو خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې دا ګام یې د کابل بانک پرونو د تصفیه او د پور ژر ورکولو په خاطر د حقوقي مشورو په اساس پورته کړی دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې نور غړي ادعا کوي چې یو شمیر دولتي چارواکو د دې قضیه په اړه معامله کړې ده. د دغه جرګې یو غړی غلام فاروق مجرو دا چې کوم کسانو دای بیرون کړی او ولې له فیروزی سره تړون لاسلیک شوی دا تر اوسه سوالونه دي، خو هغه اسناد چې ما پیدا کړی د جمهور رئیس یو شمیر نږدې کسانو په دې لاس پورې کړ چې پیروزی له زندانه وباسي. دا موضوع نوره په هیچا پورې تړلې نه ده. په راس کې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار او یو شمیر نور کسان دي. باید دا موضوع جدي وڅېړل شي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي. دوی وایي کچېرې په دې قضیه کې ښکیل کسان ښکاره او مجازات نشي، د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه وارده او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي.
د افغانستان ولسي جرګه وایي د کابل بانک د یوه پوره وړي موقتي خلاصون د حکومت ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راوسته دی. د کابل بانک پوروړی لوی پوروړی خلیل الله فیروزی په کابل کې د یوه ښارګوټي د جوړولو په مهال له توقیفه خوشې شوی و او په دغه ښارګوټي کې یو لوی سهم لرونکی امبلل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د مهترلام بابا زیارت په اړه له خلکو سره خبرې کړي.
د مهترلام بابا زیارت ډیر انجینې او میرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دې په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلي پوره شي.
دا راز د اساسي او بشري حقوقو بلونیز پروګرام هم د تخبرو او د سوریې د بحران د سولې زو حتل حال مو ورسته او حتم خبرو. خو اوس بیا هم قاسم سلیمان تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات ام د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د اعتراض کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمیر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل یو شمیر امنیتي ستونزې په ستاسو له غوښتنې سره سمې په غزنی کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي سرپرست مشر لورال میلر تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو له ځنګړي مرستیال طارق فاطمی سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. ملګری ملتونو له ایران او غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایران باید په 2018 کال کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو او ویب لاګ لیکونکو د نیولو محاکمه کولو او ځورولو مخه ونیسي. اروپای ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لوري یو ځای هڅې وسی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو د تاړتیا لري چې د هغو تورونو په اړه خپل څېړنه وکړي چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورتي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو لپاره له مخصوصو ګولیو څخه په داسې بڼه چې د روسیې چارواکو لپاره د منلو دي کار اخیستی دی. او روسیې څېړونکي وایي د اورتودوکس کلیسا له غوښتنې سره سمې د روسیې د وروستي تزار نیکولای دوهم او د هغه د میرمنې د جسدونو ډي ان اې معاینات وکړل.
له قاسم سلیمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل که غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د غراز د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم صافي او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلی او کتلی شي. د غراز فلمونه ویډیوګانې هم هلته شته او عکسونه هم. ایران او روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد دوه سیمیز او نړیوال متحدین دي. ایران وایي چې د سوریه بحران باید له سولیز لارې حل شي او د سوریه خلکو ته باید د دې زمينه برابر شي او د حق ورکړي چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. روسیا بیا وایي چې د سوریه په اړه د سولې د راتلونکو خبرو په ترڅ کې به د دې هیواد لپاره د یو نوي اساسي قانون د جوړولو غوښتنه وکړي. د دې قانون له مخې به په سوریه کې د جمهوري ریاست تر وخت مخکې انتخابات کیږي. نور تفصیل د سالی محمد صالح په رپورت کې.
د سوریه په اړه د پروګرام په طرحه کې ویل سوي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد به د اساسي قانون د کمیسیون مشري نه کوي. په بدل کې به د اصلاحاتو پروسه د هغه کاندید لخوا رهبري کیږي چې د ټولو اړخونو په رضایت ټاکل شوی وي. دغه پلان د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي سټیفن دیمستور غوړي چې د سوریه د حکومت او ټولو مخالفانو د یو واحد هیئت ترمنځ سیاسي پروسه پیل کړي. دغه سیاسي پروسه باید د هغه توافق له مخې پر مخ بوتل سي چې په 2012 میلادي کال کې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ رباندي سلاسوي او په سوریه کې د یو انتقالي حکومت او انتخاباتو غوښتنه کړې وه. دغه انتقالي پروسه او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پروسه شي اتلس میاشتې وخت ونیسي. دغه پیشنهادي طرحه له مخکې رسنیو ته په لاس ورغلی چې پکښې ویل سوي ټاکل سوی د شامې په ورځ د سوریې د ټولو ښکېلو لوریو ترمنځ په ویانا کې د سولې دویم پړاو مذاکرې وسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا خبریالانو ته وویل هیله مند دی په دغو مذاکرو کې هغه فرصت له لاسه ونه وځي چې په سوریه کې د سولې لپاره ایجاد شوی دی. د سوریه په اړه د سولې په لومړي پړاو مذاکرو کې چې د اکتوبر په لومړۍ وسوي د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، ایران او څو نورو هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې د سولې لپاره به یو نوې پروسه پیلوي. دوی په دې باب چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد به له واک څخه لرې کیږي کنه محتاطانه چلند کړی دی. پر قدرت د اسد پاتې کیدل د سوریې په جګړه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اختلاف اساسي ټکی دی. د سوریې په جګړه کې تر 2 ملکه زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب که د ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتی او طبي حقوقو څخه ده او ازادي اصلا تشی تویل شو چې ازادي کلمه یعنی څه ازادي عبارت د خپل خوخه کار کول یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپل نیسی او په خپل خوخه او اراده باندې هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادي ویل کی او کچیره دغه ازادي مطلقه او هیڅ سرحدونه لري دا هم خپل مشکلات لري یعنی کچیره یو سازمان یو اداره دغه ازادي او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه یې زړه غواړي او کوم تصمیم نیسي دا عملی کې د په ذات کې خپل مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګانو تر سوال لاندې راځي. او کچیر د دې کلمې مفهوم ته توجه وشي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادي لپاره تر اوسه ارایه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادي تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډیر لیکنه لري د تقریبا 200 تعریف د ازادي ارائه کړي یعنی دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه وویو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي من ویلای شو چې دلته ازادي ده یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې د ازادي مفهوم ته توجه وشي یعنی په عامه توګه ویلای شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې دغه لپاره په خپل اراده باندې هغه کار عملي کی او هغه کار د دې خوخي دغه ازادي ده او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبيعي او بشري حق ده.
ډیره مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوی ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه کړې ده او د اساسي قانون په درويشتمې ماده کې چې د دوم فصل د اتباعو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه همدا ازادي موضوع ده چې درې څلورشتمې ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق ده او دا حق د نورو ل ازادۍ او ل عامه مساله پرته چې د قانون ل مخه تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي، دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولای شي چې دغه ازادیګان د قانون له مخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولای شي کوم کارونه ترسره کړي او د کوم کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجود دي، او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي، یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات و، په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، هلته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلود چې په خپل خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملي کې دیو جنس په شکل باندې خرڅېده، هغه د دې حق نه درلود چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره به دوسی. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلود یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوا نه یا د ټولنې لخوا نه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم د ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولای شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چاله تصمیم پراته چې هغه د په مور تصمیم ونیسي، دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه نافذه ده او د غل مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپل قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوی چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی، بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته کچیرې د دولت فشار موجود دی، د ټولنې فشار موجود دی کنه، دغه ته بشپړه توجه لري او انسانان په خپل دغه حق عملی کوونکي بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نشي، د خپل د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کی او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوي ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېر مننه قدر منوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دي؟
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د غټولنې اتباع د اصل ته یعنې دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه ته ژمنې چې دغه حق واقعا یو ضروري حق ده، همداسې ځان ته ازادي غواړي، د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي. دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري، خپله دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلي. که چیرې په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو، که چیرې د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپله خوښه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي، دغه حق باید دغه کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپله خوښه باندې د ترسره کړي. دا ښځه حق لري چې په خپله خوښه باندې خپل د زده کړې رشته تعین کړي. دا ښځه حق لري چې په خپله خوښه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد گشت گذار ولري. دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري، څنګه د مور پلار سره وګوري، څنګه خپله د کار او دندې انتخاب ولري. او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډیره توجه شوې چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي، چې ځکه طرفین یو رکن ده، په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډیره توجه کړي. مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي.
صافی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست چې د ازادۍ د حق اهمیت په څه کې دی؟
د ازادۍ حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی. یعنې دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او د دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړی چې دی باید آزاد ژوند وکړي، نو د دغه معنی پیدا کول، د دغه په منځ کې خنډ کېدل، خپله د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدي ده. نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده، نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم پم دی کې چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه او کې خپل تصمیم په خپل خوخه او کې هغه کار چې زړه غواړي تر سره کړي، هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه عملی نه کړي، هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید اولولي نه بل سوګورته وي، ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي. کچېره په خپل خوخه اوسي، په خپل اراده اوسي، انسان تل په ژوند کې بریالی دی، کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ شي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ خبرونه، تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام ملسه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. دی وې اس ام اس پاستولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
د نوح علیه السلام پلارو، د میرمن قینوش نومې داغه د نوح علیه السلام مور وه.
د محترم بابا زیارت ته ډیر نجونې او میرمنې راځي. هغه
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې یو شخصیت دی راغلی د جهاد کړی بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی.
په نننۍ خبرونه کې مو د محترم بابا زیارت ته بیایم او دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. دا ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د محترم بابا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګم رشیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د محترم زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په محترم کې د ښار لویدیځ څنډې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنوونو پوښلی دی. دغه زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یې یوه لویه او بله کوچنۍ ګنبده تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې دننه شنې ونې ښه پریمانه دي. یوه عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړې شوي چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لویه لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي په مسجد کې دننه بله ګنبده ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کیږي چې همدغه مقبره د محترم بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د محترم صاحب د زیارت پر تاریخ غږیدلی. نوموړی وایي محترمک چې بیا وروسته په محترم اوښتی د نوح علیه السلام پلار و.
تر کومه ځای چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلې دي، د نوح علیه السلام پلار و. د ده میرمن قینوش نومېده، هغه د نوح علیه السلام مور وه. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 1420 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د محترمک بابا پلار چې و متشولخ نیکۍ اختوخ نومېده او همداسې غور نیکۍ تر کومه ځای چې زه پوهېږم یار دو. مشران چې کله کیسه کوي وایي چې دا د نوح علیه السلام کښته چې کله کېناسته ډېر شمېر خلک د محترمک بابا او د ده د ورور نورالام رحمت الله علیه او یوه خور یې وه چې هغه بي هاجره نومېده، د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یوه ولسوالۍ ده راغله او دغلته په بېلابېلو ځینو کې میشته شول. تاریخي روایات هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منسوب ګڼي د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به یې خلکو ته دین هم ښوده، د دین دعوت به یې هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د محترم بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی و چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی و چې اوس نشته. نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله داسې کیسې کوي چې سلطان محمود چې دغه وخت یو حاکم و په خوبونو کې به محترم بابا لیده چې دی برحقه پیغمبر دی او دلته په دغه سیمه کې بې سرنوشت په دشتو کې پروت دی. نو ده وغوښتل چې په دغه ځای باندې یو ښکلې ماڼۍ جوړه کړي. اوس هم هغه ماڼۍ جوړه ده، اوس هم هغه آثار شته دی، خلک ورته راځي د لرو لرو ځینو نه د ده د زیارت دپاره راځي، زیارت کولو ته یې راځي. ډیری روحاني شخصیتونه هم د دوی په اړه باندې ځینې نظرونه ورکوي، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې محترم بابا یو برحقه پیغمبر دی او دی د ثبوت وړ دی. بل د محترم بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د محترم بابا او د ده د کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نوموتي کسان ښخ دي، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکر خیل او فیض محمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښ دي او زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د محترم بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسي ادب کې هم د محترم بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې د چې لغمان ته کله لاړ شو د محترم بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکې عائشه وایي چې د محترم بابا زیارت ته د هرې پنج شنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبې په ورځ بیا ګڼې ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي عائشه وایي
د محترلم بابا زیارت ته ډیر انجونی او میرمن راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دې پوزړ کې چې سر مانونه دی هغه هلی پوره شي، او د زیارت کې چې دا یو دریا یو دانه سوره دی دوی چې خپل پړونی هلته گزاروي، کله چې دا پړونی خپل گزار کینو دا پړونی چې کله د سوري تنه نوځي دانه نو دوی دا فکر کوي چې زمغه هلی به حتمان پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت انجنۍ یا میرمنې خطاب کوي، او محترلم بابا زیارت کې ډیر ښکلي ځایونه هم دي، ډیرې کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډیر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمن او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډیر با تور بزرګ او ټول کمال وښیي نو نور ورته وایي چې څه محترلم بابا خو نه یې. د محترلم بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمن اوسیدونکي لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړي. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوی او ورور چې جلال الدین نومېده د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي، دا تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پی کوي. دا به هم دلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره د دې لپاره د نوونو د کارلو د بوټو د دې مسایلو د جلال الدین په دوه زمن او یو لور د زیږي، دوه زمن یو نازن میږي یو حمزه، کومو تاسو اوس لرو چې نازخیل او حمزه خیل دا قومونه د همه غونه بیا پاتې کیږي، او نازخیل او حمزه خیل دوی اوس هم شتدي. نازخیل او حمزه خیل
د محترلم بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د محترلم بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري، د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی، او د پیغمبرانو د سلسلې یو شخصیت راغلی دی، د جهاد یې کړی، بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی. مستر تون څونه معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر د هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی، او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری داسې ډېر اوږد سوری دی، او د دې نه دا د صادر ایستل ستونزمن کار وي، کنه چې د یو صادر څنګه باسي، دلته څنګه سو کیلوله کوي، سو که په یو بل تخنیک، سو که بل تخنیک، دا صادر دی سوري نه باسي تر کومه چې ما د خود فکر کوم دا اکثرا د خزي کې یو مونږ ورته نیو ورغلی، نو دوی داسې کیسې کوي چې دغه سوري نه چې د شاک صادر اپل او وایستل شو. کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي، خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دي او فکرونه دي.
دلته ډیر خلک راځي، اوس هم د پنځشنبه جمعې په ورځ یا د شنبه په ورځ خلک راځي، ځینې دلته میلې کوي، ځینې د سوال لپاره راځي. دلته پیسې طبیعي ده چې راځي، دغه پیسې کومې خواته ځي؟ څوک یې اخلي؟ بیا چیرته مصرفیږي؟
دا اوس ډیره لویه پروسه ده. پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجي، شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مې په هر کال کې حکومت همغه د همغه زمانې تر ظاهر شاه د زمانې تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول. دلته به لنګر وو، ګوري دلته بیا سیستم دی، سیستم داسې دی چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي، بیا د هفتې ورځ روسه پورې د ښځو ورځ. بله خبره ګوري د دې لپاره یو لخته چې ډیر د لرې ځینې د علیشان د سیند نه مثلا دغه ملتونه دغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژ نازخیل او حمزخیل دي، د جلال الدین د اولادونه دا خلک په اشر کړی دی، کنه دوی ډیر لرې ځینې یو لخته راوړی دی، او دلته مثلا اوبه راوړي دا خو یوه تخته ده، ډیر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی، په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته راوړی دی. نو دغه پیسې چې راټولېږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي، مثلا جومات فرش اخلي، مثلا ځینې ترمیمات دغه وي، مثلا اوس کوی ورته وي، مثلا اوس لخته همدا اوس اوبه بیا نه لري.
تاسې څه اړتیا ګورئ؟ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړې شي؟
اوس ګورئ سړک نشته، که سړک جوړ شي خلک به شاید سخی سے غونی به د کابل او د ټول افغانستان نه به خلک راځي، د مثلا د خصوصا د پسرلی په وخت اوس نوروز میله شته، هم دغه چې جنډه په مزار شریف کې پورته کیږي دلته هم جنډه پورته کیږي په نوروز کې. د اوبو مشکل ګوره، د یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې د مجاهدینو په وخت، دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه د لنګر د لشنګ سیند نه راتللې دا اوبه پرې بندې شو. اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي، ځکه په کوهي باندې خو نه کیږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې، دا خو لوی باغ دی او دا ونې بیرته په وچېدو دي.
د لغمان ولایت یو بل اوسیدونکی بزګر حمیدالله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د محترلم صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی. نوموړی وایي
د پنځشنبه په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې. تقریبا په زرګونه خلک راتلل، او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل، او زیاتره چې دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک. او دا نو د مهتلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل، او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و، دا خاص بازار. نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي وو هغه به بیا پرې خرڅېدل. او دغه پخا داسې یو اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا ورته ویلې کنه، چې لوی لوی څڼې بیا پرېښي وي او ډېر ښایسته پټګي بیا په سر کړي وو، ښایسته ښایسته طالبان به دوی به بیا اتڼونه کول، غزلې به یې ویلې. او د دې تر څنګ به بیا یو بل دود چې هغه غومبر چې ورته وایي کنه، بډۍ به ډېر ښایسته غومبر واهه، او په دې ښایسته غومبر کې به بیا ډېر ښایسته هغه غږونه کول د دې غومبر تر منځ بیا. او دوی به بیا دغه وخت کې یو کس و د ملا حیات په نامه، دوی به ډېر ښایسته غزلې ویلې په خپل غږ کې.
حمید الله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي، خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي.
اوریدونکو، د وخت ناخوالو دغه زیارت هم په امان نه دی پریښی، او ځینې برخې ویجاړې شوي دي، ونې وچې شوي، او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي، او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی. خوږو ملګرو، نننۍ خپرونه مو هم دومره وه. که مو راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې د پوسټ بکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تربیه خې چاري.